یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې زما اجمل اند سلامونه ومنه. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به ولري. په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو د شورا د یو غړي رحمت الله نبیل څرګندونې در سره شریکو، چې وایي د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. همدارنګه له دې مو هم خبره وچی د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې لا بایومیټریک سیستم څخه عمومي مرکز ته د ډیټا یا معلوماتو انتقال څنګه روان دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال د زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تروري.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې ده. په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د انګلستان د فوټبال لوبډله په بلغاریا کې له شکنځلو او توکمیز تبعیض سره مخامخ شوه، خو مسابقه یې وګټله. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو قحطۍ د شدیدې اندېښنې وړ بللې ده. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان چې تر 15 کلن کوچني دي د سم خوراک د نشتوالي له امله کمزوري کیږي او هغه سی وده نسي کولی چې لازمه ده. د دې سازمان په حواله 6 لک افغان کوچنیان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په مطالعه کې چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې کړي موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلنو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د کموالي او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي لامل د نوري نړۍ تر ماشومانو چې په همدې عمر کې دي 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. د 211 پامیر قلی اردو په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره سو وایي ویل شوي چې پوځي عملیات تېر شپه ناوخته د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کهنه شاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه غونډه وسوه او په ترڅ کې یې د عبدالعلي فاروقي په نوم د طالبانو یو قومندان له خپلو 9 وسلوالو سره وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش پولیسو د دغه هیواد په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په گزارونو د یوه تن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکوونکي د ټپي کولو په تور نیولی دی. پولیس وایي تورن پرون د چک جمهوریت سرحد ته نږدې په یوه کوچني ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په گزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتېد. وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاوه. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې کوي. د دغه وګړي هویت نه دی په ډاګه سوی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال باید پای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون ویلي چې ټرمپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. پینس ویلي ټرمپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکېچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1600 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو 2 ساعته وروسته اعلان شو چې وی ویل چې پر سوریه د ترکیه د یرغل په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقره سره د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. روسی فلم جوړونکی او د تیاتر ډایرکټر کریل سربرینیکوف د فرانسې د تر ټولو معتبرې جایزې ګټونکی سو. پر کریل د روسیې حکومت د اختلاس تور لګولی و، خو هغه ته په روسیه کې د فرانسې د سفیر سلوی بیرمن په کور کې د لیجن او اونر جایزه ورکړ سوه. کریل سربرینیکوف د روسیې په فرهنګي کړیو کې یو مهم سړی دی. هغه له روسیې بهر په ځانګړي ډول د فرانسې له فلم جوړونکو او د تیاتر له نندارتونونو سره د کار کولو لپاره زیات شهرت لري. لیجن آف اونر د فرانسې معتبره دولتي جایزه ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون په بلغاریا کې له توکمیسته بیس سره مخامخ سوه. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو هغوی مسابقه وګټله. د پرونۍ مسابقه دوه واره وځنډول سوه او ریفری خبرداری ورکړی و چې که خلک شکنځاوي کوي دوی به مسابقه لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون د غوراوي په مسابقو کې د برخې اخیستلو لپاره بلغاریا ته تللې ده. د انګلستان لوبډلې پرون دغه سیالی په شپږو ګولونو د صفر په مقابل کې وګټله. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ مسابقې به کال ته وسي.
دوستانو، خبرونه مو له فرشتې جلال زی واوریدل. دا د ازادي راډیو ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د معلوماتو انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. بل خواته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نه شي.
در نظر نگیرن با شفافیت در نظر بگیرن. شفافیت در به هیچ صورت.
در خغلی نبیل سرگندونه با هم در سر شریک کو. د پکتیا په دودیز ټولنه کې د انجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی.
یو اما په هوای ورسیدو بل خلک په دې باندې وپهیدل چې د مګا د پرمختګ د مګ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
په دې اړه به هم یو تفصیلي ریپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسوي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د ډیټا انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. په کابل کې زموږ همکار امید زهیر مل چې دا اوس د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه راسره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، په دې اړه له څو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره غږېدلی دی. زهیر مل صاحب، جزئیات به له تاسو واورو.
انځه په سره تاسو او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د یو شمیر ټاکنیز ټیمونو لخوا د انتقال مرکزی سیستم ته یا د معلوماتو ملي مرکز ته د موادو د لیک د باندې نوکې زیات شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل مرسیال مرکز دی لپاره چې درې شفټه کارکونکو په کې کار کوي جوړ کړ، او اوس بیا د دغه ټاکنیز ټیمونه چې یو شمېر سره ما خبرې وکړي له دغه بهیر خوښتي. له دې ډلې د ثبات او همپالنې ټیم یو غړي محمد یونس نواندیش ازادي راډیو ته وویل چې بهیر چټک شوی دی او همدا ډول د موادو انتقال په پوره رڼه بڼه باندې د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول کیږي. د دولت جوړونکي ټیم یو غړي داود سلطانزوی بیا په نسبي ډول دغه پروسه خارجیابي کړې، ویل چې تر هغه پورې چې ټول بهیر بشپړ شوی نو وسی او دوی په مکمله توګه باندې دغه بهیر نه خپل رضایت نشي ډاګه کولای. خوای چې د تیر په پرتله کارونه چټک شوي دي او شاید نن یا هم تر سبا پورې د معلوماتو ملي مرکز ته ټول مواد په بشپړ توګه باندې انتقال شي. همدا ډول د اسلامي عدالت، د سولې او اسلامي عدالت ډلې یو څارونکي همغړي شیر آقا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغه سیستم د تیر په پرتله ډیر زیات خوښتي، او اوس نه یوازې دا چې د نوماندانو څارونکو ته یا استازو ته په دواړو مرکزونو کې پوره لاسرسی ورکړل شوی، بلکې هر هغه معلومات چې سیستم ته داخليږي بیل دي چې نور څارونکي که نړیواله کورنۍ څارونکي هم دي چې دوی حضور ونه لري هیڅ یو کار نه عملي کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره مې هم خبري وکړې. د دې کمیسیون یو ویا عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر دم غړي پوري د 1,300,000 رای ورکونکو هغه مو البته کوم د کوټو نخي چې دی او سيري تصویري چې دی او همدارنګ سټیکري دا د معلوماتو ملي مرکز ته لیک ډول شوی دی. البته وړاندې دغه ارقام یوازې وسه وزره و د دوه ورځې په پرتله اوس چې دوی مرکز نوې جوړ کړی دی دغه ارقام 1,300,000 ته رسیدلی دي. خو مهمه خبره ان صاحب هغه د محلونو باندې راشي نږدې 3,900 محلونو پاتې دي چې ټول معلومات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیک ډول شي. د تاکونو د خپلواک کمیسیون دا ویان وایي چې نن یې هم تر پایه پورې دغه مواد البته دغه 3,900 محلونو هغه بایومیټریک دزګاو کې چې کوم معلومات دي دا مرکز ته لیک ډول شي. اما اساسي برخه چې هغه درای ورکونکو د شمیر په اړه باندې ده د تاکونو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخابات په ورځ باندې د په سبا ورځ باندې 2.1 میلیون کسان نږدې وښودل شو چې دوی رایه ورکړي. خو پښتنه دا ده چې یوازې 3,900 محلونه پاتې دي اما درای ورکونکو شمیر تر دمګړې پورې 1.1 میلیون کسان ښودل شوی دی. د تاکونو خپلواک کمیسیون هیڅ غړی حاضر نه دی چې د دغه 1 میلیون نږدې ارقامو توپیر رسنیو سره شریک کړي چې آیا 3,900 محلونه کولای شي چې دغه 1 میلیون رای یا هم 1 میلیون کسانو په اړه باندې وضاحت ورکړي چې څنګه آیا دا کسان کمیږي یا هم بشپړ کولای شي دغه 2.1 میلیون کسان او کنه دا رای باطلیږي. نو د باطل شوی رای هغه وروستي ارقام څه دي؟ تر اوسه پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هیڅ غړی چې تقریبا نږدې 3 ساعته کېږي په دې لټه کې ما چې خبرې ورسره وکړم څو حاضر شوی نه دي.
ډیر زیاته مننه کوو ظاهر مل صاحب. لا تاسو نه په کابل کې د ازادي رادیو بل همکار اجمل تورمان ته ورزونن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نمایندانو شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. د دې شورا یو شمېر نور غړو هم نن په کابل کې د انتخاباتو د روان بهیر په اړه یو خبري غونډه کې خپل نظرونه بیان کړي دي. اجمل تورمان هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی، د خبري غونډه یې تعقیب کړي ده. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، د نوماندانو د شورا د غړو څرګندونې بل تاسو واورو.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري وکړي او د افغانستان د انتخاباتو د بهیر په اړه خپل اندیښنې له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې پراخ درغلی شوی په انتخاباتو کې. خاغلی نبیل ویل چې عدلی او قضایي ارګانونو ته هغه کسان معرفي شي چې درغلی کړي، او دا هم ویل چې هغه کسانو چې دا کسان هڅولي درغلیو ته د دوی نمونه باید د کاندیدانو له وروستي لیست څخه لری شي. خاغلی نبیل دا تور هم پورې کوچا کم تی وغواړي چې د سترې محکمې له نوم نه په استفادې سره د غیر بایومیټریک رایو موضوع سترې محکمې ته راجی کړي.
تیم حاکم تلاش میکنه که با استفاده از نام ستره محکمه موضوع رای بدون بایومتریک و ستره محکمه ارجاع بسازد. یک جفای بسیار بزرگ خواهد باشد. مردم افغانستان اعتماد کم و بیشی که بالای قوی عدلی و قضایی داره او را به صفر خواهد رساندن.
خو خاغلی نبیل دا ونه ویل چې حاکم ټیم نه ده مطلب څوک دی، ځکه اوس مهال چې کوم دوه کاندیدان دي، یو د افغانستان اوس مهال ولسمشر او بل د افغان حکومت اجرایه رئیس دی. خاغلی نبیل وویل چې د جمهوری اسد د کاندیدانو شورا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک هم ولیکي او په افغانستان کې د دموکراسۍ له ناسم روان بهیر به ورته شکایت وکړي. دا هم ویل چې ځینې کاندیدان د ټوپکوالو ډلې ټپلې جوړې کړي چې دا به د اسلامي امارات راتګ ته زمينه برابر کړي. بل د ولسمشرۍ نوماند احمد ولی مسعود چې دا هم خبرې وکړي، د ویل چې د خلکو د درغلیو خلک د درغلیو په اړه خبرې کوي او د دې وضعیت مسؤل حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه دي. خاغلی مسعود ویل چې د انتخاباتو پایلو ته اندېښمن یو چې څه به کیږي، او د نړیوالې ټولنې هم انتقاد وکړ چې ولې د روان وضعیت په اړه غلي دي. خو تر اوسه پورې افغانستان حکومت او اړوند انتخاباتي بنسټونو په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړي. ان صاحب د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د میزان د میاشتې په 26مه نیټه ترسره شول ټاکل شوی و چې د میزان د میاشتې په 20مه نیټه یې لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو اوس انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا چې په سیستم کې یو څه ستونزې موجودې وي او چارې په ځان سره ترسره شوي نو ممکن چې یو څو ورځې دغه پایلې وځنډېږي. بله ان صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. اجمل تورمان، ما دلته په ټولنیزو رسنیو کې د دولت جوړونکي ټیم دی ویان غفر احمد جاوید سرګندونې مخې ته راغلي. دی وایي چې دولت جوړونکي ټیم هم په یو شمېر مسایلو انتقادونه او شکایتونه واندېښنې لري، خو د ټاکنو کمیسیونونو ټولو قوانینو طرزالعملونو او لوایحو په نظر کې نیولو سره هغه له یادو کمیسیونونو سره شریکوي او له هغوی غواړي چې وضاحت ورکړي. نو دا د هغوی یو نظر و. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم واصل وسال له اقتصادي خبرونو سره.
ټاکل شوې سباته د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو خزاني محصولاتو څلور ورځنی نندرتون پرانستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي کرنیز محصولات به له 290 څخه په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی رستمی وایي په تېر یو کال کې په کوردن او له هېواده بهر د نندرتونونو جوړول د دې لامل شوي چې له سوداګرو سره د 360 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بڼوالۍ او مالدارۍ یو فارم جوړ شو. د کابل ولایت د کرنې ادارې رئیس عمرجان منګل وایي چې د سپینزر په نوم دغه فارم د یو افغان سوداګر په مالي لګښت جوړ شوی دی. د ښاغلي منګل په خبره په دغه فارم کې د شیدو 50 غواګانې ساتل کېږي چې 28 له بهر څخه راوړل شوي دي. هغه وایي له دغه فارم څخه هر ورځ 350 کیلوګرامه شیدې ترلاسه کېږي. د دغه فارم یو تن مسؤول احمد شکی وایي چې د بڼوالۍ په برخه کې هم ګڼې میوه لرونکي ونې کېنولې او غواړي چې په راتلونکي کې هم په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي. او نن د کابل په شادرسرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو. واصل وسال درته وړاندې کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ ټول ریپورټونه، خبرونه او په راډیو کې خبر شوی معلومات هر کله او هر وخت زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com موندلی شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په پکتیا کې چې مخکې له دې د نجونو زده کړو په وړاندې ډېرې ستونزې وي، اوس هم ستونزې شته، خو د ښځینه زده کوونکو شمېر په ښوونځیو کې زیات شوی دی. د کابل چاپ رسمانو ته کتنه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسی. ولسمشر ترامپ دغه راز ویلي چې که د ترکیې مشران له دغه جګړې لاس وانخلي نو دی چمتو دی چې د دې هیواد په اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، ترکیې ته د امریکا د ولسمشر په نوې خبرداری کې نور سره غلي.
بله ان صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دغه خبرداری خبر ورکړی او ویلي ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل President Erdogan reached out and requested the call. دا وی ولسمشر اردوغان د دغه تلیفوني مکالمه غوښتنه کړې و. ولسمشر ترامپ هم هغه ته ډیر واضح ویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز ویل چې په نږدې راتلونکي کې سیمې ته سفر کوي څو د دغه کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د هغه کړکیچ یو سلو شپیتو زرو زیات خلک تر اوسه پورې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې وی ویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د $100 میلیارد په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به هم په 50% لوړه کړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملا دې ته چمتو دی چې د ترکیې مشران دغې خطرناکې او ورانوونکې لاره باندې مخته ولاړ شي، په چټکۍ به د دې هېواد اقتصاد هم ویجاړ کړي.
په سیمه کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د مشک او کورد وسلوالو پرون یو تړون کړی و. د دې تړون په اساس د سوریې ځواکونه پرون د شمال پر لوري حرکت کړی دی. اوس دغه ځواکونه چیرته ځای پر ځای شوي؟
پرون وروسته له دې چې کورد وسلوالو او دمشق ترمنځ دغه تړون چې تاسو یادونه وکړه وشو، د ترکیې د یرغل په وړاندې دمشق د دغه تړون له مخې ورسره مرسته کوي. د ورځې په پیل کې پرون د سوریې دولتي رسنیو وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هېواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د دې هېواد پوځ د فرات سین په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوي. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تل تمر او عین عیسا ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې ته د ستراتیژیکې لویې لارې په اوږدو کې پراته دي هم داخل شوي. انقره وایي د دغه یرغل هدف یې د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشي چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دې ځپل دي. انقره بیا دغه ملیشي ترهګري ډلې بولي. په عین حال کې انسب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو خبر کړی بیان کې وویل چې شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د دغو کرد وسلوالو ملاتړ کړی له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ وویل یو شمیر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. نوریاس نوري و چې پر سوریې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرداری په اړه معلومات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هو سم بیرته کابل کې واصل وسال تورزو تریا ورچی د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي.
د هشت سو ورسپانې سر مقاله په دې سرلیک ده چې مهالویش جدي ونیسي دوهم پړاو ټاکنې څوک تر سره کوي. په سر مقاله کې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې ځانډ د اندېښنې وړ بلل شوی او پکې ویل شوی چې سر له اوسه هوا سړه شوې او ښایي تر ډیره ولسمشریزې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي. د سر مقالې د لیکوال په خبره د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې هم مخکښ دي چې دغه چاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د تللو امکان زیاتوي. د هشت صبح په سرمقاله کې راغلی د ټاکنو کمیسون باید د نورو چارو ترڅنګ د دوهم پړاو ټاکنو لپاره هم سرلوس آمدګي ونیسي، ځکه که دوهم پړاو ټاکنې په خپل وختونه شي نو یو بل ناورین به وزېږي. د سرخط خپلواکي ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې نوماندان بهرنیو فشارونو ته زیات پام کوي. په سرمقاله کې راغلی په افغانستان کې هر لوی بهیر د ځانګړو معیارونو او قوانینو پر ځای د بیلابیلو اړخونو د فشارونو تر سیوري لاندې راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي د میزان د شپږمې ټاکنې هم له دغه شان برخلیک سره مخ ده او هغه نوماندان چې حکومتي امکانات او واګې په لاس کې دي تر ډیره یې د خپل توان ښودلو هڅه کړې او د ټاکنو کمیسون لخوا د پایلو تر اعلان وړاندې ځانونه بریالي اعلان کړي دي. د سرخط په مقاله کې زیاته شوې چې په افغانستان کې تل لومړی خبره د زور کېږي، خو کله چې دغه زورواکي د بهرنیانو تر فشار لاندې راشي بیا نو ځانونه تر ټولو ډیر قانون او اصولو ته پابند بولي. د دې مقالې په ورستۍ برخه کې راغلي کله چې د بهرنیو هیوادونو سفیران د افغانستان د ټاکنو په اړه معلومات ورکوي او خبرې ځای نیسي نو څرګنده ده چې نوماندان هم د دوی خبرو ته غاړه ږدي او په ټوله کې د ټاکنو برخلیک بهرنیان ټاکي. ملي ارمان ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان لیکلې ده چې د ټاکنو کمیسیون چارې د ستاینې وړ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د میزان د شپږمې له ټاکنو وړاندې د ټولو ټاکنیزو ټیمونو او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا وه چې د رای ورکونې مرکزونه دې په بایومیټریک سیستم سنبال او هیڅ چاته دې پرته له بایومیټریکه د رای ورکونې اجازه ورنکړل شي، چې د ټاکنو کمیسیون هم د نوماندانو او خلکو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او ټول مرکزونه یې په بایومیټریک سیستم سنبال کړ، چې دغه چاره د ټاکنو په شفافیت کې د پام وړ رول لري. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره بیا هم په یو شمېر مرکزونو کې خلکو پرته له بایومیټریکه رای وکارولې، چې دغه چاره له ټاکلو اصولو سرغړونه او ټاکنیزې درغلې شمېرل کیږي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي چې د ټاکنو کمیسیون د اعلان له مخې نږدې 2 میلیونه بایومیټریک رای د کمیسیون عمومي سرور ته داخل شوي، چې دغه شمېر بایومیټریک رای د پام وړ او د ټاکنو برخلیک ټاکله شي. د سرمقالې لیکوال لیکي بل خو دغه کمیسیون 15 لکه پرته له بایومیټریک رای له شمېره ویستي، چې د ټاکنو له شفافیت سره مرسته کوي او سپینې رای له تورو رابېلوي.
په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال زیات نجونې ښوونځیو ته جذب شوي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په 3 اویا ښوونځیو کې 80,000 نجونې زده کړې کوي. نور حال د پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین څخه اورو.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کیږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډیر دي، او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د مهال په دې ولایت کې د نجونو 3 اویا ښوونځي فعال دي، چې پکې په ټوله کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1.5 لک نوي شاملو شوو زده کوونکو له جملې 1,000 نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی، او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغې شي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې 3 اویا د نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80,000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 800 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغې نیولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصری نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېد، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی دپاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مسایده ده، دوی دپاره صنفونه شته، دوی دپاره درسي لوازم شته، دوی دپاره مسلکي استادان شته. تاسف سره باید ووایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه هم هیله همدا ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې خوندې 12 فارغ شوي، زموږ قابل خوندې زیاتې شوي دي، ډاکټران زیات شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچني صنفونه کوچني نجونې دي
د پکتیا د ښوونځیو زده کوونکي او کورنۍ سره له دې چې ښوونځیو ته د ډېرو نجونو تګ هیله بښونکی ګڼي، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د ستونزو پر هوارولو ټینګار کوي، او دا هغه ستونزې دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه یاور موږ دغه شهداو د مېبینو ماشونه په دیرای سات کې چې پیسې ورنه کې 10,000 شل در 15,000 پیسې چې ورنه کې کته نه ماشته نه والا کوي خپل دې پیسو د سرخ نه کوي. موږ هیله کوي دا لوټو چاروکو ته موږ غوړه سوي چې ور دغلا بند کړي، دغه د معاملې بند کړي. یاور موږ نور دوه څوک مو تراغلي، موږ ته ماشونه نه والا کوي. غریب خلک ورته ګټ کې ولاد څوک دروازه نه پریدي او که پیسې ورکو بیا موږ دې پخې. و سلام ته احترام.
زیت مالی سایم د کندهار څخه د سیتانی وزارت کې تیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونو د شاګردان څخه اخیستل. تیر کال دغه امتحانونه د سنبلې په 23مه نیټه واخیستل شول او سږ کال دا د میزان 13مه نیټه تر اوسه پورې د امتحان دقیق نیټه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي دي کندهار ښار د مسافرت شپې ورځې سبا کوي او نیټه ورته معلومه نه ده. وزیر صاحب سیتانی د وزارت مې دغه هیله ده چې دغه نیټه ژر تر ژره اعلان شي ترڅو دغه ځوانان بیا په خپلو کورونو ته د نتایج د معلومېدو تر وخت پښتانه شي.
تمام خبر کوم د کابل نه مونږ بوچان هم څوک نه خل دا سره کوم دولت دوا را چې مفت مونږ باندې خرڅوي او دا یو په دوه مانې معلومه چې مرض غټ شوی دا سبقونه صاحب سبق دوا راغلی ولسوالۍ ته ورسړی وسې دا کوچیانو ته مفت سبزي کوي هغه په مونږ باندې په زر زر روپۍ پتی خرڅ زهران باید د کوچیانو هغه مالې څوک نه خوري.
زه میرویس اخلاقی ده هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. موږ د پورو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دا ناظرینو پیسې دي په خپل وخت ورکړي، ځکه چې د ډېر وخت تېر شو اتلس شل ورځې تېر شو د ناظرینو پیسې نه ورکوي. نو هیله من یې زما پیغام د همدا اوس نشر شي. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستان استاسو